السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او کابل کې لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیا کتنې ټینګار کړی. تیر کال افغانستان کې د فساد له کبله د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وایي طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو لس ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله واسه پورته خبره وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ ویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دې کینې هغه لومړیتوب دی، هغه دې د هېواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. تر اوسه د دې ډلې پلاوو د تهران، مسکو او اشقابات څخه لیدنې ترسره کړې دي. ویل کېږي له شاوخوا درې اونیو راهیسې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورنوي او وایي چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقې ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د ډېرشو فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې پرون په کابل کې وشوې، البته بعد وایم چې پرون کابل ښار د دو چاودنو شاهد و چې په 9 او 12 ناحیه کې وشوې او دوه کسان ژوبل کړل. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاولا افغان وایي چې د دې ولایت په ناوي ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سرهولونه او د کازه مندي لاس کسان زخمیان شوی دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه نه پر را انتقال کړي چې یو لاهم د نو وسایت څخه الته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر ویل په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د روسیې د اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. بورل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. خاغلی بورل پرون ویل روسیې ته د سفر پترڅ کې لانجمن خبری کانفرنس او له دې هیواده د اروپای ټولنې د درېو ډیپلوماټانو استل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپای ټولنې سره د رغون کې ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له بورل سره د فبروري په 15مه په خبری کانفرنس کې اروپای ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغو ډیپلوماټانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرون ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو دی. په ټوله کې هنګری 2,000,000 دوزه واکسین اخیستی چې د راتلونکو دریو میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد هم کړی. ټاکل شوی چې دا هیواد دغه واکسین تطبیق د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولتز چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتز د فبروري په 6مه مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسۍ جوړوونکی بللی. ښاغلی شولتز د امریکا له پخوانیو دریو ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې. نوموړی د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په دوره کې چې له 1920 نه تر 1970 کلونو پورې د بهرنیو چارو وزیر و ډیر مشهور شو. ښاغلی شولتز تر هغه وړاندې د ریچارډ نیکسن د جمهوري ریاست په دوره کې د خزانې او د کار د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د امریکا سرپرست سفیر د طالبانو پر تړون او نور موضوعاتو خبرې کړې دي.
ښاغلی ولسن بهرنی چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ داد ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ کله څرګنده کړه.
روان کال د درغلیو له کبله د افغانستان د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی.
میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې ګواښونو د خبریالانو چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستونې تر بد کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ایران باید اټومي تړون کې شوې ژمنې عملي کړي چې بندیزونه پرې کم شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافر راس ویلسن سره د متحده ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیا کتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي عملي شوي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر ویلسن د پرونۍ کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلی ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابی په حاله کې هله څرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلو چې طالبانو او امریکا د موافقه پاړه چې یو مهم شرط له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې ورسته کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون پاړه د طالبانو ژمنې لسره ارزوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقه له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځنډیدلې، ځکه دي چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبره راووځي. بنا نه هغه لازم نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات در شرایط فعلی نمیبیند.
په دوحه کې طالبان د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلې، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند ایو عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمن د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووځي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي، په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوي د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنګټن د می میاشتې ضربالاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په 3 خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوري پالو په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
وسم راځو د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد په 26 قضیو کې دولت ته 200 میلیونه تاوان اړولی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالی کال کې د 430 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړو استفادو کې لاس لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي یو شمیر دولتي لوړ پوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالی چارو چړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمیر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل. په دې څېړنه کې مو موندل چې 690 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه. د پلټنې عالی ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانه ته بیرته را ګرځولې دي او له ناوړه ګټه اخستنې مخنیوی کړي. په دې قضیو کې وزیران، خاروالان، رئیسان، محلي قومندانان، او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
دولتي او غیر دولتي شامل مباشد.
دا اداره زیاتوی د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره لدی چې د کورونا وایرس ستونزې په مخ کې و، خو د 423 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالی چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي قطعیې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په 14 لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موضوع ده، خو اوس د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیولو او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان لمریز کال له پیل کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په ورسته اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بېساره برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې د پولیسو په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کېده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاحکارانو سلا هم اخیستل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنۍ چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله نیولې ده د خلکو نه، چې نن عملاً موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله. هیڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول د دوی دغه غټ چلند باعث دی چې خلک د دوی خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بریا رز وایي د ملي پولیس په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبرې له ټولو مهمه بیا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
هر برنامه چې طرح کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډیره مهمه ده. طرحه یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نشي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تېره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي نه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی وایي د یو شمیر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېل خو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو وویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطا د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله دا دو چې د ژورنالیستانو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مساحسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوې. په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم دا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکو که در رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفی ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. صفي الله ستانګزي ته به وښو.
هیل رسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یو آشنا کړکیچ سره مخ دی، هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي یا له دغه هیواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورسپانې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2000 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2020 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسكر له افغانستان راوباسي، په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پریکولو ژمنه عملي کړي. هیل رسپانی د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلی واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهد دی. هندو رسپانی افغانستان ته د هند لخوا د کووید 19 واکسین د مرستو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازه ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شنبه پر ورځ د هندوستان لخوا 15,000 ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازه لترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو رسپانی لیکلی د هند ساخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلی چې افغانستان له کرونا سره په مبارزه لګیا دی. ورسپانی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی شنکر ویلي د هند ساخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ ورکړی چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څه باندې 5500 کسان کرونا نیولې چې له ډلې څه باندې 2400 تنه مړه شوي دي.
اوس هم درته له تخاره یو په زړه پورې راپور لرو. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ته د کار زمینه هم برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مرزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مرزان روزل کیږي. د مرزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مرزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مرزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چې ان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مرزان او 10,000 د مرزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مرزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مرزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مرزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې استلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مرزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کبک، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مرزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګلو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مرزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مرزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینه میجه یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مرزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مرزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مرزانو غوښه پسې راځم. دلته نور کسان هم د مرزانو غوښه او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اول مردم زیات علاقمند یمي گوشت شدن.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بشمیر ستون سره مخامخ شوی وو، ځکه په تخار کې خلکو د مرزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مرزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه‌ایزه او نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز سره ونه ګرځي، واشنگتن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي پرون ویل چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول بندیزونه لرې کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونې په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړې. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای په مشهور ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر د یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لشوي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او وی ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نه شي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو.